द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر اتمې بجې افغانستان کې شوی دی اته بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیمه گھنٹہ خبرونه کې در تازه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوالو مسلو حل کولو لپاره کار کوونکې ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ فکرمندي څرګنده کړې کچاري افغانستان کې د وسلوالو مخه اوننیول شو نو په دغه هیواد کې جګړه نور هم خورېدې شي داعش تونر بډلې دعوه کړې د ختیز افغانستان ننګرهار ایالت کې د طالبانو سره د جګړې وروستو یوه ولسوالي په خپل کنټرول کې اخیستې ده او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د خبرو اترو لپاره تیار دی نوموړي دا خبره په داسې حال کړې ده چې څو ورځې وړاندې یې ویلو د شمالي کوریا پر ضد پوزی گام باندی غور کولشی اوز وقت شاید خبرونو تفصیل تا په نړۍ کې د مسلو د هواری لپاره کار کوونکې نړیوالې ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه رپورټ کې اندېښنه څرګنده کړې کچره افغانستان کې د وسلوالو مخه اوننیول شو نو دغه هیواد کې جګړه نور هم خورېدې شي اداره وایي د افغانستان په 315 ولسوالو کې یوازې په 85% باندې د افغانستان حکومت کنټرول لري او دا چې حکومت د کال 2015 په مقابله کې 15% نورې ولسوالۍ د لاسه ورکړې دي په رپورټ کې د امریکې نه غوښتنه شوې ده پاکستان ته ورکړل کېدونکې پوځي مرستې د مشروط کړی شي او اسلام آباد باندې د دباو واچولې شي چې د افغان وسلوالو ډلو سره دې خپلې مرستې ختم کړي داعش تونر وډلې د ختیز افغانستان ننګرهار ایالت کې د طالبانو سره د جګړې وروستو یوه ولسوالي نیولې داعش په خپله خبرې ویبپاڼه اماق باندې خپور کړي یو بیان کې ویلي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ یې د شپې په وخت حمله کړې چې پکې یې 10 طالب وسلوال وژلي دي طالبانو تر اوسه د داعش دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي هند په پاکستانی پوځ باندې تور لګولې چې د کشمیر په لانجه منپوله باندې یې دوه هندي پوځیان وژلي او د دوی د مړو یې بې عزتي کړې هند خبرداري ورکړې دی به دغه پیښې بدل اخلي کم چې بعد د سویلي ایشیا دوه دغه مخالف هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالی نور هم زیات کړي خو د پاکستان پوځ د هندي پوځ دغه دعوا دروغ بللې او ویلي دوی د ډزبندۍ خلاف ورزي نه ده کړې د شمالي کوریا پر ضد د پوځي ګام امکان د غور لاندې ساتلو وینا څو ورځې وروسته د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي هغه د دغه هیواد مشر کیم جانګ اون سره د ملاوېدو لپاره تیار دی د شمالي کوریا په سر د امریکې صدر په دریځ کې ناڅاپي بدلون په داسې حال راغلی چې پیانګ یانګ د بیلستیک میزایل تجربې جاري ساتلي او فکر کیږي چې په ځمکه کې دننه د شپږمې اټمي تجربې لپاره تیاری کوي اخوا د صدر ډانلډ ټرمپ ویان ویلي د فلیپین صدر رادریګو ډوټرټه او نور ختیس ایشیایي ملکونو مشرانو ته د وایټ هاوس بلنه ورکول د یو ستراتیژي برخه ده چې شمالي کوریا په نړۍ کې ځان لکی په امریکا او ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیوالې ورځ مانځلو په مقام مظاهره چانو جلوسونه او احتجاجونه کړي دي د فرانس نه تر ترکی پورې په یو شمیر ملکونو کې د امیرانه حکومتونو او خي اړخه یا سخت دریځ سیاست تونو پر ضد احتجاجونو په وخت تشدد هم را پارېدلې د ترکی استنبول ښار تقسیم چوک کې پولیسو په مظاهره چانو اوخکي بیانونکي گیسونه ورغورځولې دي د بشري حقوقو نړیوال ډلې هیومن رائټس واچ د شام په حکومتي ځواکونو باندې په وروستیو میاشتو کې په سلورو موخو د زهرجن کیمیاوي ګیس استعمالولو تورونه لګولې دي چې پکې د اپریل په سلورو منېټه د خان چی خون په کلی حمله شامل ده په دغه کې د سولو پورې عام خلک وجل شوي وو د ګل پورس خبر شوي رپورټ کې د بشري حقونو ډلې ویلي د صدر بشر الاسد مرستیال ځواکونو د تیر کال دسمبر میاشت او روان کال مارچ میاشت کې هم د زهرجن ګیز حمله کړی دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانې اوري. په نړۍ کې د مسلو د هواري لپاره کار کوونکې نړیواله ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه ریپورت کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې کچرې په افغانستان کې د وسلهوالو مخه ونیول شوه نو دغه هیواد کې جګړه نوره هم خورېدای شي. په دغه ریپورت کې د امریکې نه غوښتنه شوې ده چې پاکستان ته ورکړل کېدونکې پوځي مرستې دي په افغانستان کې د طالبانو سره خپلو اړیکو ختمولو سره مشروط کړي. نور حال په دې حق باندې زمونږه همکار نصیر احمد کاکړ زمونږه بل همکار عدنان رشید ته ویلې.
ډیره مننه عدنان رشید. تر ټولو لمخه خو به زه اوریدونکو ته ووایم چې ICG یا د شخړو د هواري نړیواله اداره د ملګري ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک ته تګلاره ورکوي او ډیره مهمه اداره ده. د ادارې نن په خپل ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرې په افغانستان کې د وسلوالو مخه وننیول سي نو د جګړه به نوره خوره سي. د ادارې ویلي د افغانستان له 315 ولسوالیو څخه حکومت نږدې 85% ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري او د کال 2015 په مقابل کې یې 15% نورې ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي او دا چې تیر کال د جنوري څخه تر نومبر پورې 6800 پورې افغان امنیتي سرتیري وژل سوي. دغه اداره اندېښمنه ده چې که چیرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو نور هیوادونه به لاسوهنه شروع کړي او دا ستونزه به زیاته پیچلې کړي. د مثال په توګه د پاکستان او ایران لاسوهنه یاده کړې ده او وروستیو کې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې او مرستې هم یاد کړې دي. دغه ریپورت کې په امریکا ژغ سوی چې افغانستان کې د کړکېچ مهم لوبغاړی پاکستان دی چې د نړیوالو اصولونو او موافقتونو څخه سرغړونه کوي او دا چې پاکستان ته د امریکا لخوا پوځي مرستې دي مشروط کړل سي او اسلام آباد باندې دي فشار واچول سي چې له افغان وسلوالو ډلو سره دي خپل مرستې وتړي او ملاتړ څخه دي لاس واخلي. ریپورت کې دا هم ویل سوی چې پاکستان دی په دې کانې کړل سي چې د اسلام آباد ګټي د طالبانو سره په مرستو کې نه بلکې هلته په سیاسي ثبات کې خوند کېدای شي.
نصیر کاکر صاحب زمونږ اوریدونکو ته که دا هم وایي آیا چې د نړیوال ادارو لخوا داسې فشار اچولو باندې آیا پاکستان به خپل تګلاره بدل کړي او کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په اړه په پاکستان څومره فشار راغلی دی هغه خو ټولو ته معلوم دی او د پاکستان سیاسي حکومتونو په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه اقدامات هم کړي. د پارلماني غړو، د مدني ټولنې د فعالینو، د سیاسي مشرانو تګ راتګ هم د دې تګلارې برخه ده. خو نړیواله ورورولي، سازمانونه، مطبوعات او څېړونکي بیا په دې نظر دي چې د افغانستان په اړه تګلار پوج په خپل لاس کې نیولې. افغانستان هم دا وایي چې د پاکستان پوج او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د دولت له مخالفه وسلوالو سره اړیکې لري او د هغوی ټینګ ملاتړ کوي، پناځایونه او روزنځایونه ورکړي دي. که څه هم د پاکستان پوج د دې تورونو ردونه کوي خو د پاکستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ورورولي وایي تر څو چې د پاکستان پوجي ادارې نوې کانې کړل سوي نو شایي تګلاره نسی بدله. همدا وجه ده چې د ICG د نن ورځ په ریپورت کې مخامخ ویل سوي چې د پاکستانی پوج سره دی امریکا خپل مرستې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره وتړي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او زو هم په افغانستان کې دایښتون ربړډله دا وکوي چې د ختیز افغانستان ننګرهار ایالت کې د طالبانو سره د جګړې وروسته یو اولسوالی نیولې ده. دایښ دا خبر په خپل به پانه اماغ باندې ورکړې دی او چې د چپرهار اولسوالی د شپې په وخت د حمله وروسته نیولې ده. نور حال په وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د دایښ وسلوالو دا وکړي چې په ختیز افغانستان کې د لنجمن اولسوالی کنټرول د افغانستان د طالبانو څخه اخستی دی. د دایښ وسلوال ډلې د اماق په نوم خبرپاڼې څخه ویلي دي چې تیره شپه د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د درنې جګړې وروسته دایښ قبضه ترلاسه کړې او لس طالب وسلوال یې وژلې دي. دوی زیاتوي چې په جګړه کې یې درې طالب وسلوال ژوندي هم نیولې دي ولې نور د سیمې څخه تښتېدلي. دایښ وایي چې دواړه خواونه درنه او سپکه وسله کارول شوې ده. افغان طالبانو لخوا په دې جګړه باندې تر دې وخته پورې څه نه دي ویل شوي. د ولایتي حکومت وایان عطاالله خوږیانی د دواړو وسلوال ډلو ترمنځ د جګړې د خبرې تایید کړی دی. د ویل چې یو ویشت افغان طالبان او یو شمیر د دایښ وسلوال وژل شوي دي. دی وایي چې عام خلک هم د ډزو په ضد کې راغلي چې پکې درې تنه مړه او پنځه جوبل شوي دي. د دغه داو هیڅ قسم پخلی نشي کېدی. بلخوا دواړه ډلو طالبانو او دایښ د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د امریکایي پوځ په کاروان باندې د ځنمرګي برید پړه په غاړه اخیستی. دواړه خواوې یو شان معلومات میډیا ته ښکاره کړي او وایي چې شپږ امریکایي عسکر یې په دغه حمله کې وژلي. د امریکا پوځ د برید پخلی کړی خو وایي چې دا پیښه په اچین ولسوالۍ کې شوې او عسکرو ته پکې کوم زیان نه دی اوړېدلی. د امریکا د سمندري پوځ کپتان بل سیلوین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې په دغه حمله کې د دوی په کاروان کې یو ګاډی ته زیان اوړېدلی خو کوم مرګ ژوبله پکې نه ده شوې. د پینټاګان چارواکي وایي چې د دریو ساعتو په درنه جګړه کې یې تیره هفته پنځلس جنګیالي وژلي او ګمان کوي چې په افغانستان کې د دایښ ستر مشر عبدالحسیب یې هم دغه جګړه کې وژلی دی. دغه جګړه په مومندره سیمه کې شوې ده. اگر چې په ظاهره افغان امریکایي عسکرو د کامیابۍ دعوی کړي خو ورسره ځینې پوښتنې هم راپورته شوې دي. د دایښ مرکزي دفتر د هغه ځای نه دوه کیلومتره لرې دی کوم ځای چې دوه هفتې وړاندې امریکا تر ټولو غټ بم د ګزارلو دعوه کړې وه او پکې یې د دوه نوي د دایښ وسلوالو د وژنې هم دعوه کړې وه. د دې سره سره د امریکا یو ادارې په جاري شوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او د ملک زیاتې برخې یې د کنټرول لاندې کړې دي. د افغانستان د بیا ودانۍ په نوم اداره چې د سیګار په نوم باندې هم پیژندل کیږي لخوا دا راپور په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې د اپریل میاشتې په نولسمه نیټه مزار شریف کې تر یو سل پنځوسو پورې عسکر په یو حمله کې طالبانو وژلي وو. د کومو چې شمیره وروستو ځایي میډیا دوه یا درې غبرګه زیاته وښوده او د سپرلی په عملیاتو کې یې تیره هفته په افغانستان کې په ختیځ برخه کې یو ولسوالی هم قبضه کړې ده. د امریکا دغه اداره وایي چې افغانستان دې وخت د تشدد د پیښو پر ضد کې دی او افغان عسکرو ته پکې لوی زیان شوی دی او دغه سلسله نوره هم د خطرې اړخ ته روانه ده. دوی وایي چې اته سوه او اووه کسان په لومړۍ شپږو هفتو کې د سږني کال وژل شوي دي. دوی زیاتوي چې کال دوه زره شپاړسم کې شپږ زره اووه سوه پنځه اتیا افغان عسکر او پولیس وژل شوي وو.
دا وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. پاکستانی میډیا وایي د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرل رضوان اختر به راتلونکو ورځو کې د افغانستان سفر کوي. دا په داسې حال چې د قومي اسمبلی سپیکر په مشرۍ کې پنځلس کسیزه اعلی پلاوی د افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته واپس راغلی دی. د اسمبلی سپیکر آیا صادق په واپسۍ باندې اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي په کابل کې د افغان مشرانو سره په ډیر ښه ماحول کې خبرې شوې دي او دوی ته یې د ورونو په رنګ عزت ورکړی دی. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ټاکل شوی ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال نوید مختار د دې اونۍ په پای کې د افغانستان سفر وکړي. د پاکستان د پارلیمان سپیکر ایا صادق وای د ISI مشر لیفټیننټ جنرال نوید به د پاکستان افغانستان دوه اړخیزه اړیکو او اندېښنو ترڅنګ د ترهګرو د هغه لیست په اړه هم خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه یې غواړي. د سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې د یو 15 کسیزه پارلماني پلاوی کابل ته د دوو ورځو سفر کړی. د دغه سفر وروسته ښاغلی ایا صادق اسلام آباد کې د دغه پلاوی د غړو په ګډون مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د دوی کابل ته سفر ګټور وو. ښاغلی ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارې به افغان چارواکو سره په مسایلو باندې خبرې وکړي. ښاغلی صادق د دغه سوال هم ځواب ویلی چې آیا پاکستان ځتللی دغه ډلې د پاکستان له خوا سپارل شوی د ترهګرو لیست په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړي او کنه. اسلام آباد په پاکستان کې د ترهګر بریدونو د لړۍ وروسته د فروری په میاشت کې افغان چارواکو ته د ترهګرو یو لیست سپارلی چې د چارواکو په وینا دغه ترهګر د افغانستان په سرحدي سیمو کې پټي. د افغانستان حکومت دغه لیست قبول کړی او پاکستان ته هم د ترهګرو یو لیست وسپارو چې هغه ترهګر په افغانستان کې بریدونه کوي. ښاغلی صادق وویل چې د پاکستان د پارلماني غړو پلاوی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره هم لیدنه کړې. دوی زیاته کړه چې افغان چارواکو ډاډګیرنه ورکړې چې ډېر ژر به د افغانستان ډله هم د پاکستان سفر وکړي. سپیکر ایا صادق وویل د افغان پارلماني او قبایلي مشرانو سره ګټوري لیدنې وسوې. د افغان حکومت او ولس لخوا د ملمستا سره په ډېر ښه ماحول کې خبرې اترې سوې. دوی زیاته کړه افغان مشرانو پارلماني غړو او ولس یو نظر درلود او هغه یوازې د دوستی او اړیکو ښه کولو نظر وو او موږ هم ورته وویل چې ماتې اړیکې بیرته پر ځای کول غواړو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کال 2014 کې د واک اخیستو وروسته د پاکستان سفر وکړو او ګاونډي هیواد سره د اړیکې ښه کولو په سر خبرې کړې او دا هم چې په خپله خاوره ده د ترهګرو استعمال څخه ډډه وکړي او په وسله والو ډلو د فشار راوړي چې د امن خبرو لپاره چمتو سي. خو تیرو دوو کالو کې د طالب وسله والو لخوا د امن خبرو زه ډډه کول او په بریدونو کې زیاتوالی زخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نوري توجنې سوي. افغانستان په اسلام آباد تورونه لګوي چې په خپل خاوره د افغانستان په ضد طالبانو ته ځای ورکوي او پاکستان تل دغه تورونه ردوي.
ګران اوردونکو د رپورت په شروع کې چې موږ ویلي د پاکستان د پوز د استخباراتي سانګي ISI مشر هغه لیفټیننټ جنرال نوید مختار دین چې رضوان اختر موږ سره اوسه. در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د نننا شپک کالا وړاندې هم په دې ورځ یعنی د مې په دوه منټه کال 2011 کې د القاعده په خوانه مشر اسامه بن لادن د پاکستان پوځي خار ابټاباد کې د امریکای مرینز واکونو په خصوصي عملیاتو کې وژلو. د نوموړي په ابټاباد خار کې پاتې کېدو او هغه ته د غلطا پناه ورکولو په شمول یو شمیر پښتنو جوابونه تر اوسه پورې ولستا نه دی پټاګه شوی او نو د دې د پلټنو لپاره جوړ شوی د ابټاباد کمیشن چې کم رپورټو هغه هم پاکستانی ولستا نه دی ښکاره کړل شوی. یو تفصیلی رپورټ په تاسو زمونږ همکار شبزاد وړاندې کوي.
د نړۍ تر ټولو خطرناکې ترهګرې ډلې القاعده په خوانې مشر اسامه بن لادن شپک کال وړاندې هم په دې ورځ د پاکستان ابټاباد خار کې د امریکا خصوصي عسکرو په عملیاتو کې معلوم او بیا وجل شو. په کال 2011 کې د مئی په دویمه نیټه د شپې ناوخته د پاکستان په ابټاباد خار کې چرته چې د پاکستان د پوست تر ټولو اعلی پوځي اکیډمي کاکول هم ده د امریکایي خصوصي عسکرو په عملیاتو کې اسامه بن لادن وجل شو. د دغه مهم خبر اعلان د هغه وخت امریکایي صدر باراک اوباما په خپل یو وینا کې امریکایي اولس او نړۍ ته وکړو.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. The United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability.
پګر د نړۍ کې یو خو د اوسامه بن لادن په وجنه خلکو خوشاله کولې په پاکستان کې د اوسامه په مرګ د هغه غایبانه جنازه تر سره شوه او دا پښتنه شروع شوه چې د نړۍ تر ټولو خطرناکې ترهګری ډلې دغه مشر څنګه په دغه محفوظ قلعه کې د شپږو کالو پورې پټ پاتې وو. په داسې حال چې د هغه د لټون لپاره د نړۍ تر ټولو ستر عملیات روان وو. سره د دې دا پوښتنې هم شروع شوې چې آیا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د نړۍ ملګری هیواد دی او که نه. د اوسامه بن لادن د وجنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان د پوځ د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د امریکا سره په دغه جګړه کې په مرستو نړیوالې پوښتنې هم راپورته شوې. په پاکستان کې دننه هم داسې تپوسونه شروع شول چې اوسامه بن لادن څنګه د ابټاباد شان مهم ښار کې پټ وو او د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو ته د دغې څه معلومات هم نه وو. د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دا یوه پوښتنه کړې وه چې اوسامه ته د پاکستان ویزا چا ورکړې وه. په پاکستان کې بیا د دغې پیښې د پلټنو لپاره د ابټاباد کمیشن په نوم یو عدالتي کمیشن هم جوړ شو. د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان د سینټ یو کمیټې ته ویلي چې دغه رپورت د عام کړی شي چې ولس ته رښتیا معلوم شي. د پاکستان اوسنی وزیر اعظم نواز شریف که څه هم د کال 2014 انتخاباتو وړاندې ژمنه کړې وه چې هغه به د ابټاباد کمیشن دغه رپورټ ولس ته وړاندې کوي خو تر اوسه پورې دغه ژمنه نه ده پوره کړې. په پاکستان کې بیا د اوسامه بن لادن د وجنې په سر یوازې ډاکټر شکیل افریدی نه د قربانۍ ګډوله جوړ شو او په پاکستان کې ونیول شو. د کال 2011 راسې ډاکټر شکیل افریدی په قید کې دی او د هغه وخت راسې تر اوسه پورې نږدې 1.5 ځلې په فاټا ټریبیونل کې د هغه قضیه یا کیس زنډول شوی او نه پکې څه پرمختګ شوی دی. که څه هم ډاکټر شکیل افریدی په امریکا کې یو اتل ګڼل کیږي خو په پاکستان کې ورته د یو غدار په سترګه کتل کیږي. په نوموړي د وسلوالو سره د مرستو تورونه وروستو د هغې لګول شوي کله چې په کال 2011 کې رپورټونه خپاره شول چې هغه د امریکایي ځواکونو سره د القاعده د مشر اوسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې ده. د القاعده ترهګرې ډلې د مشر اوسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله وروستو هم په پاکستان کې څېړونکي نیوکې کوي. په دغه هیواد کې د اوسامه بن لادن د پاتې کېدو په اړه د ابټاباد کمیشن رپورټ عامو خلکو ته نه ښودل کیږي چې دا معلومه شي چې د چا په مرسته اوسامه بن لادن په ابټاباد کې د پوځي روزنې یا تربیه مرکز ته نږدې په کلونو پټ ساتل شوی و.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د شمال کوریا پر ضد د پوځي ګام امکان د غور لاندې ساتلو وینا څو ورځې وروستو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي هغه د دغه هیواد مشر کیم جانګ اون سره ملاوېدو لپاره تیار دی. د شمال کوریا په سر د امریکې صدر په دریځ کې ناڅاپي بدلون په داسې حال راغلی چې پیانګ یانګ د بلیسټک میزایل تجربې هم جاری ساتلې دي او امریکې ته دړکې هم ورکوي. نور حال په دې حق لبانې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د بلومبرګ نیوز سره د 1.5 منټو یو مرکې په وخت امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ دغه خواهش څرګند کړي او ویلي دي که چېرې د نوموړي لپاره مناسب وي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي نو نوموړی به یې ورسره ضرور کوي او دا به د ده لپاره د عزت خبرې وي. صدر ټرمپ ویلي چې زیاتره خلک به چېرې هم تاسو ته دا ونه وایي خو زه درته په ډاګه وایم. د دې وړاندې د اتوار پر ورځ صدر ټرمپ د سی بی ایس نیوز فیس د نیشن پروګرام کې د خبرو په وخت د کیم لپاره په خپل یو ګوندیزه هیواد کې د پاک په محفوظه کولو باندې هم د احترام اظهار کړو. خو د صدر ټرمپ لخوا د دغه خبرو پر سر تیر ورځ د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو سکرتر شان سپایسر د پوښتنو سره مخ
کړی.
ښاغلی سپایسر ویلي چې صدر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا راولاړ کړی شوی خطر باندې پوهیږي او د دغه خطر نه د خپل هیواد محفوظ ساتلو لپاره به په صحیح او مناسبو حالاتو کې هر څه کوي. یاد دی وی چې په اخیری ځل د امریکا یو ستر چارواکي چې د شمالي کوریا مشر سره ملاقات کړو. هغه د هغه وخت د امریکا د خارجه چارو سیکرټرې میډلین البرایټ وا. د امریکا او شمالي کوریا چره هم سفارتي اړیکې نه دی پاتې شوی. صدر ترامپ بار بار ویلي چې د پیانګ یانګ په اړه ټوله تګلارې په میز پرتی دي او دا چې په دغه کې د ممکنه سفارتکارۍ لاره هم شامل ده. د جوړجاړي لپاره د امریکا پخوانی استازي جوزف د ترانی وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې تیر ورځ د صدر لخوا شوې خبرې اوس د واشنگتن او پیانګ یانګ د مشرانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرو باندې د بیس پد کېدلو سبب جوړېدي شي. هغلی د ترانی چاچی د هغلی ټرمپ خبرو ته د حوصله ډکې خبرې ویلي، زیاته کړې چې د دغه مودې په مهال موږ به نه لیدل غواړو چې شمالي کوریا نیوکلیایي ازموینې وکړي. د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر ریکس ټیلرسن تیرونه ملګر ملتونو کې د وینا په وخت ویلی چې پیانګ یانګ سره جوړ جاړې یوازې هله ممکن ده که چرې هغوی د خپل بلستیک میزایلز او نیوکلیایي وسلو پروګرام ختمول لپاره باوري ګامونه واخلي. د کوریا لپاره د امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وای چې دغه کار نور عملی نه ده. پخوانی جنرال جان ویکهم جونیئر وایس اف امریکا ته ویلي چې شمالي کوریا به چرې هم خپل نیوکلیایي پروګرام ختم نه کړي، خو د دې مقصد دا نه دی چې موږ به مخه نشونی ولې. اخوا د سینټ د عام سرویسز کمیټې مشر جان میکین ویلي چې نوموړی د صدر ترامپ او کیم د ملاقات نه کوم مثبت نتیجو راوتلو باندې بیخي یقین نه لري، خو سینټر اګنس کینګ ویلي چې نوموړی د نیخ په نیغه رابطو یا خبرو په حق کې دی.
او استاد تبلاندی کو د واشنگتن اداریا.
امریکا او آسٹریلیا د سلامتیا په عمل کې خپلو کې ملګری دي او اتحاد تاریخي دی. دا خبرې د امریکای نائب صدر مایک پینس د آسٹریلیا په اوسنۍ دوره کې کړې دي. د دواړو ملکونو ترمنځ د فوجي تعلقات ډیر زاړه دي. نن سبا هم امریکایان او د آسٹریلیا خلک افغانستان کې او د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې یو بل سره اوګه په اوګه جنگيږي. نائب صدر پینس زیاته کا چې دواړو ملکونو په ګډه د دنیا کې خپلو کې دفاعي ملګرتیا نورهم زیاتی. امریکی او آسٹریلیا په تیرو سو کلونو کې د مخبرای د معلوماتو یو بل له ورکولو کار زیات کړی دی. د سایبر صلاحیتونو په زیاتولو یې زور راوړلې دی او فوزی لحاظ سره د ویخ بیدار اوسېدو د پاره خپلو کې شریک فوزی مشکونه کړي دي کوم چې به جاری وي. نائب صدر پینس د دې خبرې هم پخلی کړی دی چې امریکی او آسٹریلیا په قانون د بنیاد لرونکي نظام بالا ساتلو پوخ نیت کړی دی کوم چې په ایشیا او بحر الکاہل سیمه کې د امن او د سوکالۍ بنیاد دی. د سویلی چین په سمندر کې او ګړ د سیمه کې به دواړه ملکونه د جهادرانه او د پروازونو د بنیادی ازادۍ تحفظ کوي. د قانوني تجارت بیکړه چا عمل جاری ساتل به یقیني کوي او د سیمې او د عالمی فکرمندۍ باعث مسلې به د خبرو په ذریعه اواري. امریکا او آسٹریلیا کې د ایشیا او بحر الکاہل په سیمه کې د شمالي کوریا لخوا امن او سلامتیا ته د پیخي سنگيني خطرې په شریکه مقابله جاری ساتي. امریکا او آسٹریلیا به د ایشیا او د بحر الکاہل په سیمه کې د شمالي کوریا لخوا امن او سلامتیا ته د پیخي سنگيني خطرې په شریکه مقابله جاری ساتي. خاغلی پینس د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې د دې مقصد د حصول لپاره اگر که نور لارې چارې هم موجود دي، امریکا با آسٹریلیا د سیمې نورو اتحادیانو او چین سره په شریکه کوششونه جاری ساتي چې په شمالي کوریا زور راوړي چې د خپل بیلستیک میزایلونو او د ایټمی پروګرامونو نه لاس پسر شي. د امریکای قوي باور دی چې چین به شمالي کوریا سره خبره جوړه کړي، خو لکه څنګه چې صدر ترامپ په سفارتکو کې ویلي دي چې که چین شمالي کوریا په لاره نه کړی شو نو بیا به دا کار امریکا او اتحادیانې کوي. موږ به د خپلو شریکو اقدارو سره خپل مزل جاری ساتو او یقین مو دی چې د امریکا او د آسٹریلیا ښې ورځې را روانې دي.
کران اردن کوم پته ده باندې ته منګا ده نن سهار د 3 غنټو خبرونه سر تار سیګي ز محمد اکرام د خپل پورا ډیو رادیو د ټیم سره تاسو نه اجازه پاړم. د الله پامان.